سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستاسو نگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاستویم پیل په خبرونو کوو. د بیل او ملندا ګیټس بنسټ د قطر متحده عربی امارات او سعودي عربستان او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځوړلو او د لمړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او ملندا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریس الیاس له ګالف ټایم سره په امریکا کې چې پرون خبره شوې ویلي دغه پروګرام به د روان 2025 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه په خبره د ګیټس بنسټ او د قطر متحده عربي امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس په کې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیايي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریس الیاس په خپله مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې 3 کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شویو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 6 زرو څخه زیاتو نارینه وو او له 5 میلیونو 925 زرو څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لکتر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر 40 کسانو ته رسېدلی. لکتر لږه د 14 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین مانی وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیز ستراتیژیک همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د روانې جمعې په ورځ په کرملین کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دواړو اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل د دې ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ تړون د لاسلیک نیټه څرګنده کړې او ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کال وخت ونیو. د لبنان د ولسمشری دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظم لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران ملاتړ برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبه تر مازیګر پورې نواف سلام د پارلمان د 4 غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوسمهال په حق کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د معدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیم په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیم د غني کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړخه ډېره خطرناکه نه ګڼل کېږي خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ژمی پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره یو لارښود خپور کړی دی. خو عام خلک وایي چې ژمی سخت دی او دوی د کورونو د تودولو لپاره څه نه لري.
یو پنځه لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی. لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکله.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره سوداګري تر 80% کمه شوې.
اول پاکستان زمونږ په ترانزیت باندې درې اشارو یا درې سیستم وضع کړل چې په هغه تجارت ترانزیت زمونږ 80% ته شپږ 80% کراچۍ د لارې نه بند شو. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې ډېرې زیاتې جګړې کړي.
دا رپورټ هم لري چې له زده کړو محرومې افغان نجونې د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې که اسلامي نړۍ د دوی له تعلیم سره څه ستونزه نه لري نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه وړاندې کوي.
طالبا وقت ادعای اسلام را میکنه، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن.
د لاس انجلس لپاره اورلګیدونو مهم خبرو چې هلته اوس د وژل شو کسانو شمیر څلیرشتو ته رسیدلی او ویرشته چې مرګ ژوبله لا پسې زیاته شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمی سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څنګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړی هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره لارښوونې خبرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګ تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر لاله خبر کړي او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداري ته پام وکړي. مناسبه تودې جامې واغوندي، کافی مایعات وڅښي، خو له ډیرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره لا پاتې کیدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاو د خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو ډبرو سکرو او غازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
یو پنځه لس کسیزې کورنۍ سرپرست دی. لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوالې مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ څوک نه نیسي.
په کابل کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زاتران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغي لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري ترڅو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شه دغه کلی دي چې باید ځان سره جمینه جامع کلی واخلي، وړې دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا و اضافه جامې ځان سره واخلي، او کچې ته د خوب کچوري دي چې ډېر ارزان به باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولري، و چې میوه مثلا ځان سره څه مقدار واخلي، و چې میوه لکه غوزان چارمغز ممیز دا شیان دي چې ځان سره باید ولري، کچې ته د سیاجل پیخه کیږي سالن کې باندې کیږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ خپور کړ، ویلي چې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې 315,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغیزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغیز کړی دی. او چا یاد بشري مرستو د همغږې ادارې یو ونه مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوس هم ورزو د افغان جنو په ارتباط باندې یو ریپورت ورسته لغه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د شاوخوا یو نیم سل استازو یو نړیواله غونډه شو، په کې په نږدې یو غاګ باندې د افغان جنو د تعلیم د مخنیوي په وړاندې د پروتستونزو په حل باندې ټینګار وشو، او د طالبانو حکومت وغوښتل شول چې د نجونو د تعلیم مخه خلاص کړي. افغان جونې وایي چې ولې طالبان د دوی مکتبونه او پانترونه لا هم بند پرې ایښي دي. دوی وایي چې اسلامي نړۍ د دوی د تعلیم له مسلې سره ستونزه نه لري، نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه او وړاندې کولی شي؟ په دې اړه باندې له فیروزي عزیزي یو رپورټ اورو.
روسته له هغه چې په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس کې په اسلامي هیوادونو کې لقاید او شرط پرته د انجونو پر زده کړو ټینګار وسو، اوس له زده کړو یو شمېر به برخې افغان جونې وایي چې طالبان باید نور اسلام له زده کړو د دوی د راګرځولو لپاره پلمه ونه ګرځوي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبان له اسلام دین نه د ځان په ګټه کار اخلي او ناسمې تفسیروي. له زده کړو راګرځول سوي دغه محصلان او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې انجونې ښوونځیو او پوهنتونونو نو کیسه کړو ته پریږدي. د خوانځي د اتم ټولګي واستکونکو چې د طالبانو له واکمنې دورسته لزده کړو محرومه سوي، او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې طالبان باید نور د انجونو پر وړاندې د بندیزونو لپاره اسلام وسیله ونه ګرځوي.
ډیر نه امیدوارستم چې حکومت سرپرست افغانستان
نا وخت نه دا او هیله مند یو چې سرپرست حکومت انجونو ته خپل طبيعي حق ورکړي. د ورځې وړاندې چې په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو په اړه کومه غونډه جوړه شوې وه، ټول اسلامي هیوادونه په کې په دې اند و چې له زده کړو د انجونو محرومول دینی اړخ نه لري. خو نه پوهېږم چې د دې موضوع سربېره د افغانستان اوسنی حکومت ولې دینی اړخ ورکوي او له اسلامي اړخ یې ارزوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی محصلې مریم مهری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان له دې حقیقت چې زده کړې د انجونو شرعي حق دی تختی.
هیچ کشور اسلامی دخترها را از حق تحصیل محروم نکردن.
هیچ اسلامی هواد اینجونه لزده کرونه دیرا گرزولی. مقل دیده سی پایل اخلو چه طالبان دی اسلام ادعا کوی خو پرختین اسلام عمل نکوی. دوی نه له منطقي اړخه د خپلې پرېکړې دفاع کولی شي او نه له اسلامي اړخه، یوازې یې د تېښتې لاره غوره کړې او سکوت یې کړی.
په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوال دوه ورځني کانفرنس اعلامیه کې چې تېره ورځ پای ته ورسېده، له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل سوي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ دې وکړي. اعلامیه کې د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو په اړه 19 بیلابیل وړاندیزونه سوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي. لجنسیتی توپیر پرته دنجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه دنجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول، د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار، د بیوزلۍ جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول، د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول او د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو، عالمانو، امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرام پروګرامونو پایلول د دغې لمې مهمو ټکو دي. په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ ناسته له 44 اسلامي هیوادونو د 150 استازو د اسلامي همکارۍ سازمان نړیوال بانک ملګرو ملتونو علماو امامانو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو د فعالانو په ګډون د رواني اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دوی پکې ګډون نه وکړای. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو 15 میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. یونسکو ویلي چې په تیر یو کال کې 300,000 نور نجونې هم چې 12 کلنې سوي او شپږم ټولګي یې پای ته رسولي په دغه شمیر کې به ور اضافه سي. د یادونې ده چې د یونسکو له دې ورکړل سویو شمیر وروسته یو شمیر نور نجونې هم چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي اوس په کورونو کې نول سوي دي.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت د بیا وم سمڅه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما د سده کې زما په چوغو چوغو وزاړم اما هیڅ موخې نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې افغان او پاکستانی سوداګر وایي د دوو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا او د ګمرکی تعرفو لوړیدا سبب شوی چې د دواړو خواو ترمنځ سوداګری کچټی تشي. افغان سوداګر وایي د پاکستان لالارې د مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم کړی او پر ځای د منځنۍ آسیا او ایران پر لارو اتکا کوي. د دې په وینا اوس افغانستان تر ټولو ډیر راکړه ورکړل ایران سره لري. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي 80% کاروبار خراب شوی. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی خړی خان جان علي کوزی وایي چې د پاکستان لاري د افغانستان د سوداګرۍ مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم شوی دی. د شغل علي کوزی په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې ستونزې په وروستیو دوو کلونو کې ډېرې شوې دي.
اول پاکستان د دې اقدام وکړ چې زموږ په ترانزیت باندې درې سارو یا درې سیستم وضع کړل چې په هغه تجارت ترانزیت زمونږ تقریبا په 80% ته شپږ 80% د کراچۍ د لارې نه بند شو او په بندر عباس او چابهار باندې راځي او سو یا د شمال د لارې نه راځي. زمونږ داخلي تجارت د پاکستان سره درلوده. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې جگه کلی او ډیر زیاتی جگه کلی پل طرف تا دلارو بندول او په سرته شبانه جوړول امنیتی ستونزو تا کېدل د تجارت باندې منفی تاثیر وکړ او د پاکستان سره هم زمونږ تجارت را کم شو.
شغلی علی کوزی وایي چې اوس افغانان ډیره سوداګري د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې کوي. د همدارز وایي چې د سوداګرۍ په لارو کې خندونه نه یوازې افغان سوداګرو ته تاوانو ناړولي بلکې پاکستانی سوداګري هم ډیر زیانمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیه وایي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ لارو د بندیدو نامنۍ او د برښنا د کموالي له کبله د دغه ایالت سوداګري 80% کم شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی افضل د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې یادو درو عواملو د دوی د صوبې پر اقتصاد زشت ډیر منفي اغیز کړی دی. د حاجی افضل په وینا د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې کاروبار په ټپه درېدلې دی. د ټینګار وکاوه چې د خیبر پښتونخوا د کاروبار او سوداګرۍ لوی سرچینه له افغانستان سره د دې صوبې لارې دي چې اکثره وخت بندې وي. په همدې حال کې پرون په خیبر پښتونخوا کې د میوه سوداګر وویل چې د مالیو د زیاتې دوله کبله افغانستان او د افغانستان لاري منځنۍ آسیا ته د مالټو او کینو صادرات خورا کم شوی دي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت د دوی د میوه پر صادراتو ګمرکي محصول چې تیر کال 15,000 پاکستاني روپۍ وو سږ کال 101,000 روپۍ ته لوړ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې له څو کلونو راهیسې بندې دي، خو پر ځینو یې لا هم تګ راتګ او تجارت دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر آزر شافیزی باور لري چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دار چې دا سوداګري عادي روانه وي. د همداراز ویل پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچې نشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیرویش ساعته.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې لکتر لګا په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر سلیرویشتو ته زیات شوی دی. لکتر لګا د 14 کسانو د ورکیدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو احتمال شته. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمه پکې سوځیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د اور چې ځینې مینې په بشپړ ډول له منځه وړي دي، زرګونه خلک بې کوره کړي هم دي. سره له دې چې د پالیسیدز اور د کنټرول لپاره پراخې هڅې روانې دي، ګمان کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به حالت ډیر خراب شي. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د متخصصې روز شانفیلد په وینا له سه شنبه څخه به په ساعت کې د اویا مایلو یعنی 110 کیلومترو په سرعت بادونه وضعیت خطرناک حالت ته بدل کړي. دا بادونه کولی شي د اور لمبې زیاتې کړي او د پخوانیو اورونو ایرې نویو سیمو ته ورخپرې کړي. د لاس انجلس د کاونټي د اوروژنې رئیس انټونی مارونا اعلان وکړ چې مرستندوی ځواکونه د اوبو له ټانکرونو او هغه اضافي اوروژونکو سره یو ځای شوی چې له نورو سیمو راغلي دي ترڅو له دې نوي ګواښ سره مبارزه وکړي. د اورچی د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکې اور ګڼل کیږي او شمیر مینه په بشپړ ډول په یورو بدلی کړي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي توان اندازه له 115 میلیارډ څخه تر 150 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوې ده. په سوځیدلو کورونو کې ډیر قیمتي کورونه هم شامل دي. له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلیبریټیانو څخه چې خپل کورونه له لاسه ورکړي، پاریس هیلتن او همدارنګه لیټن میستر او آدم برودي یادولای شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. د کالیفورنیا د بیمې کمشنر ریکارډو لارا د جمعې په ورځ د بیمې له شرکتونو وغوښتل چې د بیمې د تړونونو ځنډول او د هغو بیمو لغوه کول ودروي چې د اورونو له پیل څخه مخکې د کور مالکانو ترلاسه کړي وو او زیانمن شوو کسانو ته د بیمې د حقونو د ورکړې وخت وغځوي. وربشو پاکستان ته د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټونه ادعا کوي چې په پاکستان کې ملګری ملتونه او همکاري ادارې د خپل دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. یادو بنسټو په خپل اعلامیه کې دا ادعا کړې چې دا ادارې د پاکستان میشتو افغان کډوالو د حقوقو په ساتنه کې بيدریزه پاتې شوې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه یواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو دفتر د دوی ستونزو ته په بې پامه تورنوي. جزئیات له عبد اسپوګ مې اورو.
په داسې حال کې چې د نوې میلادي کال له پیل سره سم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو بنسټونه د ملګرو ملتونو سازمان او همکارۍ ادارې په ځانګړې توګه د شارپ په نوم دفتر د افغان کډوالو د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي بولی. یادو سازمانونو د اکشن می په ورځ د جنوري په 12مه نیټه په خبره شوې اعلامیه کې ادعا کړې چې د سازمانونو نه یوازې د افغان کډوالو د خوندې کولو په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې د پاکستانی چارواکو لخوا د بشري حقوقو د ملاتړ او کډوالو د نیولو او شړلو په وړاندې بې دریزه پاتې شوی دي. دوی وایي چې د شارپ دفتر چې د دوی په وینا د کډوالو د حقوقو د خوندیتوب مسولیت لري، د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په تطبیق کې پاتې راغلی او د کډوالو ترمنځ پراخه نارضایتي رامنځته کړې ده. یاد سازمانونه له ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ایستل ودروي او د حقونو او هوساینې لپاره بیړني اقدامات وکړي. ومو غختل چې د کډوالو د اندېښنو په تړاو په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د ویاند قیصر افریدی نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو فیلیپا کاندلر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالی کمشنرۍ مشرې تیره اونۍ پر دې ټینګار کړی و چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري باید ونه ایستل شي. هغې د جنوري په اتمه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر پاڼه کې په یوه خبره شوې لامیه کې له پاکستانه غوښتي و چې له اړو کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو نه میلمه پالنه وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ادارو له بې تفاوتۍ شکایت کوي. اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
برګی کې از طرف
له بده مرغه کوم سند چې د ملګرو ملتونو لخوا کډوالو ته ورکړل شوی د پاکستان حکومت ته هیڅ اعتبار نه لري، او د دې سند له لرلو سره سره د پاکستان پولیس موږ نیسي. د ډیری کډوالو اعتراض په دې دی چې ولې ملګري ملتونه او د هغوی سیمه ییز دفترونه لکه شاپ خلک بې ځایه هیله من کوي. دوی باید وایي چې زموږ دا سند هیڅ ارزښت نه لري او توکن دې نه ورکوي تر څو خلک په خپل برخلیک وپوهیږي.
میرویس خاورین په پاکستان کې مش خبریال هم وایي
په اوسنۍ یو شرایطو کې چې کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ماشومان یې له زده کړو او روغتیایي امکاناتو په برخې سوي دي. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه غواړو چې مرسته راسره وکړي، ځکه ډیری هغه کډوال چې د 2021 میلادي کال له اگست میاشتې وروسته پاکستان ته راغلي دي د خپل هیواد نوموتي خلک دي.
د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونه په خپل اعلامیه کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ هم غوښتي چې د افغانستان د کډوالو د کیسونو ارزونه چټک کړي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقوقو فعالې ناهید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د هغې د کډوالۍ کیس چارې په تیر کال کې ډېرې پته مخته تللی دي.
پاکستان استم د 3 سال ای سی انټرویو را ما دریافت کړم دغه تو فعلا
دوه ماتره انټرویو باندې پدری کولو کې وکړي د دوی کار ډیر پڅ دی. د هر مرکې ترمنځ فاصله 3 میاشتې شپږ میاشتې او ان یو کال وی له وروستۍ مرکې مې 2 میاشتې تیریږي، نو بیا کوم خبره نه ده سوي.
5 ما 6 ما اتو کسای هستن چې 1 سال 1.5 سال میشه چې یک انټرویو یې دادن، انټرویو دومشان هنوز برشان نه اومده.
دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په تیرو څو اونیو کې له سختو شرایطو سره مخ دي، او د دغو کډوالو په وینا ځینې یې د پاکستان د پولیسو له ویرې خپل کورونه پرېښي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې یې په زور افغانستان ته لیږلي.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته دا پیغام ده چې پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوي دی، بیا نه دی را سره سوي. من ډیر ستړی دی، خپل ځکه لرم خو دونه وس نه لرم چې خپل میا نه پر جوړ کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو، یاره په ډیر ټینګ کې بچا دی نه ویل چې ماجر دی. وس خپل کلیوال لغه وایي چې ماجر دی او ځکه لرم دی نه سین ځکه مینسته خو د مینې قدرت په ولا کلرم چې جوړ. نو زما د لوړ پوړ چارواکو سره دی له دې چې لمر سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته سره وکړي.
السلام علیکم قدرام کاریو کوي دا سالم حق لا باندې معلومات پیدا کړي سالم باندې ډېر ظلم دا ډېر تعال لپی ډېر سخت ورځ پتی ری ور باندې کدا یو نه پر مېلم کې سده بارک تنه بختره کوي دا سالم کې څنګه دوره بیرو بار دا سه حساب دا یو خاطر ترانسپورت دا یو خاطر ازو دا یو خاطر اوری دی ډېر خپ ځ احمد باندې دي کار سره
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام باید له سلامه امارات په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو مل سلا ځان ته واخی کې ونه لري د نظام به ایستل کیږي نو دا زموږ سره نه په خلاصي چې په دې باندې مشران خبر دي کنه دي نو دا اوس د خپل کور او عیال په وساتي په دې ماش باندې کدا ځان ته سلا واخی په دغه باندې زما سره ولاک خلاصي د زما سره ژغ تر لوړ پوره مشران ورسیږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر